په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب شلمه د نومبر لسمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالی وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملالی د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلادیش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلادیش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:30 بجو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د روانې دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د راروان 2015 میلادي کال د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټي ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټي ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی وو خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د روانې چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی، خو جمهوري پال ترامپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه، ترامپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه سوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه دریمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ترامپ چې د نومبر د 15 انتخابات یې وګټل او پر روانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. اورې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې، خو وزیر یې مخکې ویلي وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وایي په پاکستان او ایران کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په بل راپور کې د ځینو زده کوونکو پر شکایت هم راپور لرو چې طالبانو د امارت پیژندنې ازموینې ته مجبوره کړي دي.
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
په کابل کې خلک د کورونو له لوړو کرایو شکایت لري.
د کور کرایه هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلات سره سره نه، خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کوي.
قطر فیصله وکړه چې د اسرائیل او حماس دلی ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځندوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه. د خبرونه ته شرغلاست ورزو درا پورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې شزی په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خود دې وزارت ویان د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دی کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی خځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤول چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو، د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خود څه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی. د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه وپارول، خو فرانس پرس خبری اژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشی کولای.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشریز ته په وینا کې ویلي چې ډیری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
له گاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریز ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی، د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده، ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهن قابل اعتبار نیست.
لبده مرا وضعیت بل دول دی پام نکیگی هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دی. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دی هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. زه ډیر اندېښمنیم، زه نشم کولی تر بیرون کوم ځای او لاړ شم او څه واخلم، ځکه چې یو خو د بانکي کارتونو ستونزه ده او بله ستونزه د سیم کارت ده. که پولیس موږ ونیسي او ریپورټ مو کړي، موږ نشو کولی چاته احوال ورکړو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بې اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د ازادي راډیو ته وویل
ور از تهران گرفتن برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی
مونگه تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغشنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی. موګه په پوزي کم کې له خوړو او بو پرتا ساتلې وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته د خبريالانو په خانه یو سرتیرو د خزو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوو اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر دغه هیوادونو کې دیر
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو شمېر زده کوونکي چې د امارات پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي چې دغه ازموینې په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل، موخ او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. دغه زده کوونکي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په اسموینه کې ګډون ته اړ شوی دی. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې اسموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې اسموینه یې ورکړې د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
از مو امتحان ما را شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه از ماین واخیسته لا از ماین وران دی د امارت پیژندنی کتابونه راکل که څه هم مجد کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه از ماین واخیسته او ټول پښتنې د امارت اړوند دی وی
امتحان درباره امارت بود.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یوه ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
باید موږ د خپلو محصلینو افکار جوړ کړو، خپل فکرونه هم جوړ کړو او د خپلو شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ کړو.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پوهنتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
و سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمې بهرنی مسله، قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحده ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرایلي برمتو د خوشې کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه یې متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطري ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس آژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطري چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرایلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرایلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرایلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ځینې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د 12مې ناحیې اوسیدونکی فرید الله دی، وایي په کرای کور کې اوسیږي او د کور خاوند کرایه له 6000 څخه 2000 افغانیو ته لوړه کړې. ورته ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خیدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 2500 روپۍ پر غټه ماش پک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي. کنه کاروبار خنشت مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکو محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرای لړې دوه شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرای کور په لټه کې ده، خو تر اوسه په مناسبه بیا کور نه دی پیدا کړی. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو له دوی څخه صمیم ازادي راډیو ته وویل
دریو تا کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15000 څخه 13000 افغانۍ یو دی. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نورې سونځي ولري 13000 افغانۍ ده. او لامل دا دی چې ډیر کټول راغلی او زمون په کاروبار هم منفي اغیز کړی.
د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 6000 افغانیو پورې وې اوس 2 برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیرېدو ده چې ژمی را روان دی او خلک خلک د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سرکانو ولسوالي اوسیدونکو وای د دریم کال دی چې د پشت پل ملا ماته سوي، د موټرو له تاګ را تاګ وتلې او دوی لستون سره مخامخ کړي دي.
د سرکانو ولسوالي اړوند د پشت پل چې د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زیړی بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر پملا مات شو او د موټرو لتګ راته غوتلو. د سیمې اوسیدونکو باید د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له غواخونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو لوګدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره بیا په خوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښتو د دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
اکثر دلیسو او استادان او خاص کر د پښد زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکو د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته پتګ راته کی غټ ستونزه ده.
ځای اوسیدونکو وای په سین کې وب کمی شوی او همدای د ترمیم وخت په وینای ک په ژمی کې یاد پل ونرغول شي نو په راتلونکو پسرلی یا وړی کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سین وب کمی شوی دی، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین وب کمی دی او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمينه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړی شوی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي وا د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دي جوړتان وا خو دا به درځنه غونډه او راتک زمنګ او دیوالي سي بنا او د ټولو دې هم را फायदा کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې بده جوړ کړي. پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښت پل 213 متر وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالۍ سربېره د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونې د چې د کونړ پر لوی سیند په پرزیدلي جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ډنګېدو په لومړی کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشدې وران ویجاړ پراته دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لدی سره د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې لساتار فروغ نه اوریدا.